شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان ولسمشر وای اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم گاونډي پر ضد وکارول شي. ولسمشر اشرف غنی وروسته تر دې د خبره وکړه چې تهران وویل د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی غچ په واخلي. سلیمانی پرون په عراق کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې ووشه. افغان ولسمشر تر دې پیښې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان یو شمیر سیمې او لارې د واورو له امله له لومړۍ درجې ګواښ سره مخامخ شوي دي. افغان سوداګرو دا اجازه ترلاسه کړې چې د چابهار بندر له لارې پیسې انتقال کړي او د امریکا ولسمشر وای قاسم سلیمانی یې د دې لپاره ووشه چې د جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې یو شمېر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فهیم د هغو سیمو په اړه چې له تهدید سره مخامخ دي وویل:
بدخشان، نورستان،
مناطق مرکزی افغانستان د افغانستان یو شمیر مرکزی سیمې لکه بامیان، دایکنډي، غور، پروان او بغلان چې له سالنګولون سره وصل کیږي، همدارس د سټی کنډا او کوتل غوندلاري او سړکونه چې کابل له ګردې سره وصل کوي لاغه سیمه ولارو دي چې له زیات خطر سره مخامخ دي. د شاغلی فهیم په وینا په ولایتونو او ولسوالیو کې داسې سړکونه او لارې شته چې واوري، توپان او برف کوچونه خطر رامنځته کوي. نجیب آقا فهیم زیاته کړه د لارو د خوندیتوب په هدف د عملیاتي واحدونو ګمارنه او د داسې وسایطو ځای پر ځای کول په پام کې نیول شوي چې د لارو په پرانیستلو کې مرسته کولی شي. د هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم ولیږدوي، خو دوی له هغو چارواکو، خلکو او شرکتونو سره چې د متحده ایالاتونو په تور لیست کې داخل دي تجارت نشي کولی. د امریکا مالی وزارت دا سند د افغانستان بانک ته استولی. تر دې مخکې بانکونو له دې ډډه کوله چې له افغان سوداګرو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پولي معاملات وکړي، ځکه چې دوی د امریکا له بندیزونو ویره لرله. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د اسپانیا پولیسو پرون وویل دغه مشکوک کسان چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري په موریسیا ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو وایند ویل ټاکل شوی ده له دغو کسانو نن او سبا تحقیقات پیل شي. د پولیسو په وینا د درو امریکایي خویندو تر شکایت وروسته دا کسان ونیول شول. دا درې نجونې په موریسیا ښار کې محصلینې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی دا هڅې کولې چې په لنډو وختونو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات ترسره کړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دې تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشه او ایران وویل چې غچ په وخت دی. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې بل وخت به دا تمرینات په قطر کې ترسره کړي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د 18مې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعارونه ورکړل. په زرګونو نور مظاهرچان د پلازمینې کوڅو ته راوتلي وو. دوی ویل چې دغه قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی او د هندوستان د سیکولر اساسي قانون پر خلاف دی. د دې هیواد په نورو برخو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په هند کې د ډسمبر په 12 وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د افغانستان، پاکستان او هند، بنګلادیش هندوانو، سیکانو او پارسي وګړو ته د هندي تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د فرانسې پولیسو د جمعې په ورځ یو کس وروسته له هغه په ډزو ووژه چې په یوه پارک کې پر خلکو د چړې حمله وکړه. پولیسو ویلي د دې پیښې په اړه له عیني شاهدانو تحقیقات روان دي. د حمله کوونکي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی تر بشول وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړي. وړاندې د دې جزئیات ترکو.
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
د امریکا ولسمشر ترامپ وايي سلیمانی د شل کال د منځني ختیځ د بی ثباتۍ حلیزلی کولی. په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدل شي. د لوګر ګرځیز د لارې امنیت ته خلک اندېښمن دي.
د لوګر لوی لار سده په دې ورسته کې ډیر نام نه سوی ده. د برخه کې حکومتي چارواکي د دې کې بعد پوسټه وچی هغه ډیر مهم ځای نه د سوی وجه کې پوسټه وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
د کندهار هرات پر لوی لار بیا له پولیسو شکایتونه زیات شوي چې پیسې اخلي. د کورنیو چارو د وزارت له بیان سره مو موضوع شریکه کړي.
تر دې دمه پورې د دغه لوی لارې لاس په نه هغه منصوبین چې پولیسو له خلکو یا خوځې اخیستلې هغه نیول شوي دي او د خانمنګل ته سپارل شوي دي.
د افغانستان بانک رئیس سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د ترویج په اړه شخیدلی و.
دغه پروسه چې خو ډېره تیز روانه ده په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تیز روانه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ماښام له ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې امریکا او ایران به د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د جمهور رئیس د هغه پریکړې په اړه تلیفوني خبرې وکړي چې له مخې په عراق کې د ایران د سپای پاسداران اسلامي انقلاب د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې وواشه. مایک پامپیو وایي دا پریکړه د امریکایانو د ژوند ژغورلو په هدف وشوه. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا په خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلې ده. د جمعې په ورځ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په عراق کې د وروستیو پیښو او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارېدلو او د سیمایز کړکیچ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل سو. مایک پامپیو لیکلي د امریکایانو ژوند په خطر کې وو او د هغوی د ژغورلو په خاطر دا اقدام وسو. د زیاته کړې چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي او همدارز لیکلي چې امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ له سی ان ان تلویزیون سره په واشنگتن کې په خبرو کې ویل چې د سلیمانی وژنې د ګڼو امریکایانو ژوند وژغوره. د ویل
he was actively plotting in the region.
سلیمانی په سیمه کې فعالیت کاوه او د خپل ویلې و چې لوی اقدامات به وکړي. دغه اقدامات به د سلګونو امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وای. موږ پوهیږو دا کار کېدونکی و. دا د استخباراتو پر اساس یو ارزونه وه چې موږ یې له مخې دا پرېکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې مایک پامپیو د ولسمشر غنی په ګډون په نړۍ کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم په دې اړه د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړې دي. په دغو کې پر ټویټر د پامپیو په وینا د فرانسې، جرمني، برتانیې، چین، روسیې او سعودي عربستان لوړپوړي چارواکي شامل دي. پامپیو پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم په دې اړه د جمعې په ماښام یو اعلامیه خپره کړه او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی د وژل کېدو پیښه به د افغانستان او ایران او افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو هم د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه غبرګون ښودلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم پر خپل ټویټر پاڼه د سلیمانی د وژل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سلیمانی د ایران د ملي ګټو لپاره ډیر مهم و خو د سیمې لپاره یو تهدید و. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو ته وویل چې د سلیمانی په وژلو سره امریکا یو لویه تیروتنه کړې ده. دا د امریکایانو یو لوی او ستراتیژیک تیروتنه ده. زما هدف دا دی چې دوی د دولتي تروریزم یو اقدام کړی دی او په خپله هم په دې پوهیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرنۍ پوځي مټ وو چې امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. دا یادول وړ ده چې د دسمبر میاشتې په 1 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکښې د ایران پلوو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل سوي او لسګونو نور یې ټپیان سوي وو. وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤول ایران دی. د پنجشنبې په ورځ د ایران پوځي مشران واشنگتن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. په بغداد کې د جمعې په ورځ پر سلیمانی تر هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزارت وزیر مارک اسپر ویلی وو ایران او نیابتي ځواکونه شای په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلان ولري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی وواشه، د جګړې د پیلولو په خاطر یې هغه نه دی وشلی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال له منځه یوړل سو. ډونالډ ټرمپ وویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو دیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر پخوا یې کړي وای. د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پیلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یوه لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حق سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغو تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو تر څنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11مه حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. په فراه کې یو شمېر خلک په تیره بیا موټر چلوونکي وایي چې د دې بلایت په فرار رود ولسوالۍ کې پولیس له موټر چلوونکو پیسې اخلي. موټر چلوونکي وایي چې احتساب یې کړی او که ستونزه حل نه شي لارې به بندې کړي. په دې موضوع عصمت څاروان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې. ښاغلی رحیمی د خلکو د ادعاو په اړه وویل:
د کورنیو چارو وزیر شخصا ټولو مسؤلینو ته د کابل هرات د لارې یا د لویې لارې مسؤلینو ته، په دې لاره پرتو د ولایتو لومړۍ درجه مسؤلینو ته، امنیت قمندانانو ته همدغه هدایت کړی دی چې دې برخې ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې امنیت داخلي ریاست چې په کورنیو چارو وزارت کې نوی ایجاد شوی دی، هغه نظارت کې په منصوبینو د کورنیو چارو وزارت غوته هم جدي هدایت شوی دی چې ټول هغه کسان چې دوی تخلف کوي یا اخاذی کوي یا دقیقا همدغه لار نشته تاسو یادونه وکړه، دې برخې ته جدي توجه وکړي. زموږ جدي کوټلي ګامونه په دې برخه کې اخیستل دي. تر دې دمه پورې د دغه لویې لارې لس تنه هغه منصوبین چې پولیسو له خلکو یې اخاذی اخیستلې هغوی نیول شوي دي او د قانونمنګل ته سپارل شوي دي.
خو عملا داسې ښکاري چې دغو نیونو اغیز نه دی کړی، ځکه چې د خلکو شکایت په خپل ځای پاتې دی.
له شک پرته چې په دغو برخه کې به یو څه مشکلات وي، خو په شکل چې ورته پرداز ورکول کېږي، په شکل چې د غلطه خلکو څرګندونه کړې دي یا مسؤلینو او یا هم هغه کسان چې دوی ځان متضرر بولي، په شکل نه ده. موږ دغه برخه نه په جدي توګه نظارت کوو، هم د کورنیو چارو وزارت، هم د ملي دفاع وزارت او هم د ملي امنیت ریاست منصوبین دغه لار نه په جدي توګه نظارت کوي. ټول هغه کسان چې هغوی تخلف کوي، جرمونه کوي، هغوی نیول کیږي او د قانون منګول ته سپارل کیږي. ځینې مواردو کې زموږ لومړني اطلاعات د استخباراتي هغه ده ښیي چې هغه کسان چې دیکتي کیږي، هغه له بل مرغه زموږ د خلکو د دښمنانو لخوا دیکتي شوي دي، چې هغه ساحه کې چې هلته امنیت ټینګ شوی دی، پوستې ایجاد شوي دي او خلکو هلته خدمات عرضه کیږي، دښمن نه غواړي چې هغه پوستې هلته ایجاد شي او هلته پاتې شي تر څو د دوی هغه شومه مخونه مخنیوي وشي.
لیکن د فرا والی هم دا موضوع تاییدوي چې په دې سیمه کې مشکلات شته، او لکه څنګه چې تاسو په خپل موویل چې په دې برخه کې یو شمېر کسان نیول شوي دي، نو هم تاسو دا موضوع په یو شکل سره تاییدوي، هم د فرا والی تاییدوي. کله چې تاسو هم تاییدوي او غویم تاییدوي، بیا نو د دشمن د تبلیغ یا د غوی د هڅو په برخه کې خبرې کول فکر نه کوي چې دا به اضافه خبره وي؟
پولیس مقصد نه دی، بلکې عناصر پولیسو کې شته. په کوم شکل چې څرګندونه کیږي، په کوم شکل چې تبرز دغه برخه ته ورکول شوی دی، په کوم شکل چې انعکاسات دغه برخه دی، په شکل باندې نه ده. زموږ پولیس چې هلته دی، هغه ټول پاک نفسه دی. د رایې له شک پرته چې ځینې مشکلات به وي، مسؤلین هلته لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، والي صاحب لومړۍ درجه مسؤول دی، او دوی کولای شي چې زموږ د امنیتي مسؤلینو سره نږدې خبرې وکړي. زموږ مسؤلین مکلف دي چې هغه موارد چې خپل والی ستونزې مشکلات ویني، هغوی ورسره مطرح کړي او دوی دغونه اطاعت وکړي او په هغو برخو کې ټیلي ګامونه واخلي. زه فکر کوم او زموږ موقف هم همدغه دی چې که چېرته لومړی درجه مسؤول دی ولایت، هغه داسې څرګندونې کوي چې په دوو برخو کې دوی وایي چې دغه پوسته دی نه یا د پوسته دی یا په ټوله کې پولیس په هغو باندې تهمات واردوي، زموږ له نظره د غیر مسؤلانه خبر.
د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی څرګندونې مو په فراه کې د لوی لارې په اوږدو د پولیسو له پوستو د خلکو د شکایت په اړه په ارتباط اوریدي. بل ورته خلک د لوګر ګردیز پر لوی لار د پوستو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لوی لار ناامنه ده او باید امنیتي خوندي شي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو کارکوونکی په لوګر ولایت کې د کابل ګردیز په عمومي سړک د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شول، ورسره سم د لوګر، پکتیا او خوست اوسیدونکو اندېښنې هم ډېرې شوې. د لوګر اوسیدونکي وایي تنګې وغجان، پلي قندري او خزر بازار د دې ولایت هغه سیمې دي چې وخت نه وخت پکې وسلوال د کابل ګردیز عمومي لارې ته راوځي، تلاشۍ کوي او یا هم له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې ولایت اوسیدونکو بلال او احسان ازادي رادیو ته وویل
تنګي پسیمه کې خلفین باز وخت راوځي چک پوینټونه جوړي او هغه دلته خلک تلاشه کوي. برخ زمو مرین سه پنځشنبه یا شنبه سلغه جنرازي دي ته مزاحمت کوي.
د لوګر لوی لار صدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوي ده. د برخه کې حکومتي چارواکي دي چې بعد پوسټي وچی هغه ډیر مهم ځای نه د سوځي کې پوسټي وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
یوازې د لوګر اوسیدونکو نه بلکې د پکتیا سوداګر هم د دلارې لن امنۍ سر ټکوي او وایي د لوی لارو نه امنه کېدلې په کاروبار هم بد اغېز کړي. په پکتیا کې د صنایع او مدن خونې مشر سید فضل الدین جلال زی وایي
امنیت نه نو کاروبار خو خامخا خراب دی. داسې وشي چې دوړو غلو ترمن جنگ وي او پکې یو تاجر یا عام خلک گرفتار کیږي.
خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو ځین مهم غړي او د دوی د وسلو زیرمتونو لمنځه وړي چې ورسره به د لارې په امنیت کې هم ښه والی راشي. دوی وایي د لارې د امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې پوستې هم جوړې کړي. د لوګر امنیت قومندان رحمې خدا مخلص او د سولرمې پلې لوا قومندان عبدالمتین حسن خیل ازادي رادیو ته وویل
موږ د لارې په اوږدو کې درې نوي بیسونه جوړ کړي او سنور به په راتلونکو کې هم جوړ کړو.
د کابل ګردیز لوی لار چې د لوګر له ولایت څخه تیریږي د هیواد جنوب ختیځ ټول ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. نه یوازې د ورځې زرګونه مسافر په دې لاره تګ راتګ کوي بلکې په ګڼ شمېر کې لوی بار وړونکي موټر هم په دې لاره کابل او سویل ختیځ ولایتونو ته سوداګریز توکي لیږدوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
مخکې تر دې چې د روزګان د ولایتي روغتون له اداري فساد پرده پورته کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې براواړو چې د افغانستان پاړه یې څه خپره کړې دي. دغو خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو د سیمې او نړۍ ګڼو مطبوعاتو پام راړولی. جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په سهار د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په امر د یو هوایي برید هدف وګرځید. دی او په عراق کې د هشد شعبي ډلې قومندان ابو مهدي المهندس له پنځو نورو کسانو سره په دې برید کې ووژل شو. ټایم مجلې لیکلي سلیمانی اتلس کاله د مخه لومړی پر طالبانو د امریکا د برید ننګه کوله ځکه چې دا ډله د ایران لپاره یو دایمي ګواښ بلل کېده، خو وروسته بیا د امریکا په دښمن بدل شو. د ټایم په دې مقاله کې راغلي سلیمانی داسې کس نه و چې ځان پټ پاتې کړي. په دې مقاله کې د قاسم سلیمانی هغه پیغام ته اشاره شوې چې په 2008 کال کې د امریکا یو لوړپوړي جنرال ډیوډ پټرایس ته استولی او په کې لیکلي و چې زه قاسم سلیمانی د عراق، سوریه، لبنان، غزه او افغانستان لپاره د ایران پالیسۍ کنټرولوم. سلیمانی د ایران د سپاه ډلې د بهرنیو مسایلو او پالیسیو طراحي کوله او له ګڼو ملیشو او شیعه ډلو سره یې اړیکې پاللې. د راپورونو له مخې قاسم سلیمانی د قدس ډلې د فاطمیون په لښکر کې لسګونه زره افغانان د ایران له لارې سوریې ته استولي او څو خپل نیابتي جنگ پرې مخته یوسي. انډیا ټوډی ورسپانې لیکلي قاسم سلیمانی د طالبانو د ځواکونو په اړه له امریکا سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي وو. د مقالې له مخې امریکا په هغه وخت کې د القاعدې په وړاندې عملی استخباراتي معلوماتو ته اړتیا درلوده څو طالبان هم پرمات کړی شي او په افغانستان کې یو ملکی حکومت رامنځته کړي. د انډیا ټوډی د مقالې له مخې د 2001 کال تر پیښو وروسته سلیمانی ژر د امریکا لخوا د یو ملي دښمن په توګه اعلان شو. د انډیا ټوډی په دې مقاله کې راغلی داسې ګمان و چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای غوښتل سلیمانی د خپل ځایناستي په توګه چمتو کړي. د سلیمانی په وژل کېدو خامنهای ډېره غوسه ښودلې او امریکا ته یې ګواښ کړی چې سخت غچ به ترې واخلي. هافنتن پوست امریکایي ورسپاڼې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د نومبر د وروستیو د سفر د جزئیاتو په اړه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې ترامپ په دې سفر کې د امریکا د مالیه ورکوونکو څه باندې 15 میلیونه ډالره مصرف کړي. د ورسپاڼې په لیکنه ترامپ له فلوریدا نه د دوو الوتکو په ملتیا باګرام ته ولاړ څو د شکرانې په مراسمو کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د هافنتن پوست ورسپاڼې د موندنو له مخې د ترامپ په دغه 6 ساعته سفر کې 15 میلیونه او 3 لکه ډالره مصرف شوي، ځکه ترامپ د واشنگتن پر ځای له فلوریدا افغانستان ته تللی و. په دوام کې راغلی چې ترامپ د نومبر په 28مه په ټوله ورځ کې یوازې 2 ساعته په بګرام کې پاتې شو او بیا وروسته جرمني ته ولاړ او له هغه ځایه امریکا ته ستون شو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بګرام ته د دغه 15 میلیونه ډالری سفر پر مهال له طالبانو سره د اوربند د چمتووالي اعلان وکړ، خو اوس چې له دې سفره یوه میاشت تیریږي د دې موافقې کومه نښه نه لیدل کیږي.
د روزګان د ولایتي روغتون په ودانۍ کې د اداري فساد تور. د روغتون مسولین وایي دا ودانۍ 2 میاشتې مخکې جوړه شوه، خو اوس یې چت ساتي او به نه لري وسایل هم سم کار نه کوي. په ترین کوټ کې زموږ خبریال شریف الله شرافت له مسولو کسانو او ناروغانو سره شخېدلی او دې روغتون ته ورغلی.
او روزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دغه روغتون ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د ګټې اخیستنې تر 2 میاشتې وروسته بیا د تخریب په حال کې. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وایي د غوډانی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د ورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولینو په ګډه قراردادي شرکتونو څخه تسلیم کړي. توخی زیاتوي چې د غوډانی یوازې تشپنوم جوړ شوی او د روغتون لپاره هغه وسایل چې پکښ کې نصب شوی کار نه کوي.
ټول دیوالونو درزونه کړي دي سره ته چې باران وسی د ټول دیوالونو نم کشي سره ته جلاکیج سره بل اخر دغه ټول فاتیج سره او د
ولایتي روغتون غلی ناروغان او پایوازان وای کله چې باران ورینو د روغتون ټول شتون ور باندې ساتي.
خو مریض می راوړې دي نو چورې د ولسوالۍ دغه چې باران چې ساتي پر مریضان باندې نو پر نو دیر دم ځکه نو دیر مریضان په تکلیف کېږي.
نو میا بی ولادی دلته د زخمی مروسه ده سره پیډر سوی دی او که پیټه لږ ده پر کم که پیټه جوړ سوی دی چتیږي ش جوړ سوی وای مسره پیډر سوی منګری که پیټه لږ وشتنم داده دا سړی ونیسی چې وروره ده څنګه جوړ کړی دی.
یختی نو دلته خطر دغه دی یختی وبو منځ دی نست دلته شناپ منځ دی نست رات.
د ولایتي روغتون مسولین د غراز زیاتویچ په دغه روغتون کې هیڅ ډول وبنسته مرکز ګرمي غیر فعال دي او د غراز د کانالیستون سیستم هم خراب دي.
اوس موږ د ټول مریضان هم دغه دي چې په دغه شپخانه کې په یو وخت کې استفاده دي کانتانی مریضان هم راځي کله غراز ټول موږ په یو وخت کې سره ځای په ځای کړی او دا د
تومره خطرناک دي.
خو د تطابق د اصول نه خلاف عمل دي چې موږ کوو سره پدې چې موږ هیڅ امکانات نه لرو سره چې دلته د وکړ هغه سپټیک څاچ جوړ کړی دي سره یعنی یو میاشت هغه چوبو ورې لاس ولې پس لې وی میاشت څخه هغه لیکاج وکي چې وسوبه وقریت روان دي سره چې تاسو پر وس موږ
د اورزګان د امي روغتیا ریاست مسولین هم منی خو پړای پر مرکزی اداري ورغورځوي. د دې ادارې مشر ډاکټر خان اغا میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امي روغتیا د وزارت نه انجنیري ټیم موظف چې دغه شفخانه وګوري او په اخر کې هم اته نفر انجنیرانو چې هغه د عامه روغتیا د وزارت انجنیرانو هغه تسلیم کړی ده.
د ولایتي روغتون دغه مسولینو پر مرکزی ادارې ژغ وکړ چې د روغتون دغه قرارداد کوونکو سره دی حساب وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له مسولینو سره هم خبري وکړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سوله امنځي له کونړ لیکي د قاسم سلیماني وشل شی اقدامو زکه چې سلیماني د نورو په بدبختی کې خپل خوشي لټوله. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي امریکا او ایران باید خپل مشکلات د خبرو لارې حل کړي او دواړه هیوادونه باید په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. حمیده نظری له کلات لیکي افغان حکومت باید لټولو هیوادوالو سره په چلند کې تعادل وساتي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخلي کې طالبان باید ژر اوربند وکړي ځکه په هیواد کې بد حالت روان دی او طالبان باید ژر د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته چمتو شي. حمیده عطل لغزنی لیکی طالبانو دا اوربند لردیدو سر یو زلبیا وشده چه دوی پردی پال دی. عبدالعزیز غالب لمارجی ولسوالی پراستول اسمیس که لیکلی دید قاسم سلیمانی پا وجل و خپنه یو. خو که چرت امریکا و ایران پا افغانستان که جنگ مخت یوسی دیتا با خپه یو. شهید زاده لزابل لیکی شسو چه سلیمانی و وشل سو. عبدالرحمن پراستول اسمیس که لیکلی دی دا افغانستان دا حکومت دا دریز ملاتر که و چه ویلی دی دا افغانستان خاوره با پری نشده چه چوک لدی خاوری پا گاندوی هوادونو حمله وکدی. یو بل اوریدون که چه خپل نوم نده لیکلی پر سولی تینگار کرده ده و لیکلی دی چه سوله دا افغانستان لپاره دیر ضروری ده. خو عبدالحمید پراستول اسمیس که لیکلی دی هغه سوله مهمه ده چه هغه دا افغانانو بخیر وی او باثبات سوله وی. نورالدین افغان ل سمکنیو البته لیکلی دی ده د حروف سره یو ځای سی وی دی له حکومت څخه غواړو چې له سید کرم څخه نور اسمس نه لبستل کیږي. هیله کوو چې کله اسمس اساسی رډو ته راستوي د حروف سره یو ځای نشي. اته به یو ډیر شتک کې شپې لند خبرونه. په افغانستان کې شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ده د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم و ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې د لارو د خلاصېدو غم به وخوري. د هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی هغه افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم انتقال کړي. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی د هڅې کولې چې په لنډو وختو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات د قاسم سلیمانی د وژلو نه وروسته ځنډولې دي او د دې لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي دي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د ولسمې پیړۍ جوړ جامع جومات شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد یې شعارونه ورکړل. او روسي خبر دا چې د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د روان لمریز مالي کال پر مهال د افغانستان بانک توانېدلی د بهرنیو اثاري ذخایرو له لارې 1.1 میلیون ډالر ګټه وکړي چې دا د دغه بانک په تاریخ کې بې ساري ارقام دي. په همدې حال کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغانیو د ترویج خوځښت تم پیل شوی دی. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې افغانستان په لومړي ځل د پیسو نړیوال صندوق د ECF پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړ. پر همدې موضوع ملالۍ بشیر د افغانستان بانک له سرپرست رئیس واحد نوشیر سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د پیسو نړیوال صندوق په پروګرام کې د افغانستان لپاره کومې ژمنې او شرایط شامل وو او آیا په راتلونکي کې به هم د افغانستان لپاره دا ډول پروګرام وي.
د دې برنامې درې مهم اهداف وو. اول دا ده چې افغانستان وکړی شي خپل مالي او پولیس سیاستونه چې دي په هغه پالیسو کې اصلاح راولي. دویم دا و چې د دغه برنامه په بریلیتو ستر سولو سره افغانستان ته سلور میلیون امریکایي ډالر وړیا پور ورکړی شو. او دریمه دا ده چې مهم موضوع ده چې مرسته کوونکي هیوادونو لپاره دا یو مهم سند دی او یو اعتبار ورکوي تر څو افغانستان سره مرستې وکړي. په دغه کې کوم تعهدات چې مالیه وزارت پورې ډېر اړوند وو او د افغانستان بانک پورې مهمه دا و چې د مالیه وزارت عواید په یو خاص کچه کې پاتې شي. دویم دا ده چې د بودیجې لګښت په ښه طریقه باندې وشي او په دې هکله د اصلاحاتو غوښتنه شوه. د افغانستان بانک پورې مربوط مهم نکات دا و چې مالی ثبات رامنځته شي، یعنی بانکونه په داسې حالت کې چې کوم ستونزې خلکو ته پیدا نه شي او بانکونه باثباته وي. همدارنګه د انفلاسیون کچه په خاص حالت کې پاتې شي او د افغاني او چلخت اقتصاد کې چې دی هغه ته وحد او کچا تاکل شي او څنګه به ډیر نشي او ارزي ذخایر او یشتمنو د کچې لوړولو.
نو شیر صاحب په ټولو ولایتونو کې په افغانیو راکړه ورکړه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
پولیس سیاست په اقتصاد کې دوه مهم سیاستونه دي، یو پولیس سیاست دی او یو مالی سیاست دی. مالی سیاست د مالی وزارت په مخ ته وي او پولیس سیاست د افغانستان په مخ ته وي. موږ د پاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې پراخ راوړته په افغانیو وشي او د دې د لارې موږ په اقتصاد کې اقتصادي وده کې مهمه ونډه ادا کولای شو. اوس مهال څوک د افغانین سره سره نور پولي واحدونه هم په جریان کې دي، زموږ ته یو غټ سرخو کې دي.
نو شیر صاحب، د پدې ورستۍ کې چې په افغانیو د راکړې ورکړې لپاره یو خوځښت پیل شوی دی د افغانستان پر کچه، دې ته د خلکو خبرګون څنګه وو؟ تاسو خوشاله یاست؟ آیا فکر کوئ چې نور هم باید خلک په دغه کې ګډون وکړي او راسي افغاني باندې راکړه ورکړه پیل کړي؟
ما په دې اتیرو هفتو کې نګرهار ته هم سفر وکړ، عام وګړو سره، هټیوالو سره او سوداګرو سره، پانګوالو سره، صرافانو سره، ټولو سره مې خبرې وکړې. دا ځل دا پروسه شروع شوې د خلکو د خوانه شروع شوې ده. دا وضاحت په خلکو ته وړاندې وکړم چې خلکو په خپله په دې خوځښت باندې ولس کار کړی دی او اوس چې موږ ګورو په مشرقي ولایتونو کې او همدارنګه په خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، دغه ټولو سیمو کې دغه پروسه شروع شوې ده. او موږ ته خو معلومیږي ځکه چې د غوښتنه د افغانیو ډېره شوې ده او موږ د افغانستان بانک په هر هغه ساحو کې چې افغاني مینه غوښتل شوې دي او نور پولي واحدونو باندې تبادله شوې دي، نو خورا ښه اقتصادي اغېزه کړې ده او یو ولسي حرکت دی.
آیا فکر کوئ چې داسې کوم ولایت ته چې تر اوسه پورې دا پروسه پکښې نه ده پیل شوې او تاسو غواړئ چې خلکو ته ووایاست چې همدا راز و نور ولایتونو ته په کتو سره دغه پروسه په خپلو ولایتونو کې پیل کړي؟
دغه پروسه چې ښه ډېره تیزه روانه ده، په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تیزه روانه ده. جنوبي ولایتونه چې دي، کندهار، هلمند، روزګان، هغه کې دا پروسه لږه ځنډنې ده. زموږ امید دا دی، غوښتنه مو همدا ده چې په هغه ولایتونو کې هم دغه پروسه شروع شي.
ویل کېږي چې د افغانستان بانک ارزښت شتمنۍ یا ذخایر یې په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د دې د دلیل په اړه که راته وایست او پر اقتصاد به د دې اغېزې څه وي؟
کله چې یو هیواد ارزښت شتمنۍ لوړې شي، دغه هیواد ته ډېر اعتماد ورته برخه کوي او همدارنګه یو نړیوال اصل هم دی چې کله یو هیواد واردات کوي نو کم از کم د خپلو درې میاشتو د وارداتو معادل هغه باید ولري. ارزښت شتمنۍ چې موږ د خوشحالۍ ځای دی چې هغه نه ډېر زیات موږ لرو، نو دا هغه اغېزې دي. طبیعي خبره ده، هیواد ته ډاډ ورکوي او افغانۍ ته هم یو پشتوانه ده چې د مشکل په وخت کې موږ کولی شو ګټه ترې واخلو او هم چنان په همدغه شتمنیو باندې موږ پانګه اچولې د هغې د لارې واید هم لاسته راوړو. او بل دلیل دا دی چې ښه مدیریت دی چې د افغانستان بانک د همکارانو دخوانه شوی دی او همدارنګه بهرنۍ مرستې هم دي. چې کله بهرنۍ مرستې ډېرې شي نو موږ ارزې ذخیره زیاتېږي ورسره.
نو شیر صاحب، د افغانستان بانک لپاره ستاسو د نویو پالیسیو څخه یو څه راته ووایاست.
موږ خو په دې اخیرو کې د مالیې وزارت سره په ګډه باندې په سکوکو باندې کار کوو چې د اسلامي بانډ ورته هم ویلی شو. دې لارې نه موږ کولی شو چې مالیې وزارت کولی شي ډېر پیسې لاسته راوړي تر څو په پروژو کې مصرف کړي او همدارنګه افغانستان بانک لپاره دا یو لار ده چې موږ د بازار نه زیاتې افغاني یې راټولو او نو اړتیا نه لرو چې ډالر مارکیټ کې خرڅ کړو. دا هم یو ستراتیژي مور باندې کار کوي په شریکه په ګډه باندې. د دې سره سره دغه ترویج موضوع چې اوس کار ور باندې شروع شوی، په دې کې هم موږ په راتلونکي کال کې غواړو چې نور کار ور باندې وکړو. او یو بل خبره مهمه دا ده چې د ایسیب برنامه چې اوس ختمه شوه، د تعقیبي پروګرام باندې کار کوو چې د مې په میاشت کې احتمال دی چې شروع شي. هغه کې بیا کېدای شي دا ځل کوم پروګرام چې زیات تمرکز په عوایدو باندې و، نو که وکړل شي چې د عوایدو سره سره اقتصادي رشد باندې هم کار وکړو.
د افغانستان بانک سرپرست واحد نوشیر د خوست چارواکي ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د پانګونې لپاره اسانتیاوي زیاتې کړي. بل لور سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبري هر کله کوي او وایي چې ری هغوی ته اسانتیاوي برابر شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله څو برابر چټک شي. نجیب الله خیر له خوست راپور لري.
د خوست چارواکی وایي د دې ولایت د اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته دې ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
کچری داغ تجاران دلته عضویت ولری دوی کړای شي چې په خپل صدراتو د پر بهر کې موږ بزریبي وکړو موږ دوی ته تل ګارانټي خاتونه ورکو چې دوی ایز ځای نه مالونه راوړي دوی کولای شي چې موږ لار سفرونه وکړي خارج ته مالونه راوړي دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلته د وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنه په خطر باندې او هم اصلي توضیح کو
د سوداګر او پنګوالو لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي کچېری پنګوال او سوداګر په دې ولایت کې پنګونه وړي او یا کارخانه او فابریکې جوړوي لدی لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري په دې ځن موارد کې لکه صنعتي پارکینګ د دغ ځنه هغه تجارو ته په ګوته کیږي چې هغه وکی د سرمایه تشتانوي دیمه د دغه ادرس نه مرکزی حکومت ته ورپېژندل کیږي هغه ته وهر دولت ذمہوار دی چې دغه تجارت لپاره وړاندې کی.
د سوداګر او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دی. د خوست د سوداګرو دیو بنسټ مشر حاجی جمال تنی وویل
نواله موږ دومره مختجو ولی سیب تر کو چې په کوبل کې مزه په خپل تجارت څخه وصول ګرځم بل ولایت ته څخه وصول راوړم کړه کوم درنه وختنه دل کسره کم د چپاو غنۍ کې اقدام وکړ ایمیک ترانزیت فل یارن د کور وکي.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی هم وایي هغه سوداګر ته به د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی د یو مشخص او قانوني ادرس له لارې دوی سره خپلې غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه او زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغوی ته کوم اسانتیاوې دي برابرو.
یاد دی وی څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست حکومتي مسؤلینو غوښتي ول چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابره کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساجر ډو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو ترغه مخ کې بلخ ته ورسو. د بلخ چارواکي وایي چې د دې ولایت ل څوار ل سول سوالي او شپږ ول سوالي د نامنۍ ل لوړ ګوار سره مخامخ دي. په بلخ کې زیاتې دن کې نامنۍ سباندې 2000 کسان ل خپل کلیو او کاروندو به ځای کړی او اوسمال د ژمي سړې شپې او ورځې تر نازکو خیمولاندې په شار کې سبا کوي. دا به ځای شوی کسان ل وزګاری او فقره زوري شي. مجيب الرحمن حبيب زای ل مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې محلي چارواکي تاییدوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسوالو حمله زیاتې شوې دي او یا د مسله سبب شوې تر څو سلګونه کورنۍ له دغو سیمو بې ځایه شي. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په دولت آباد، چهاربولک او بلخ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د انفجاري او وسوالو حملو په ترڅ کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې چهاربولک، دولت آباد، شولګره، چمتال، زاری او کشندې ولسوالۍ د نامنې لالوړ ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه
شما خبر درین چې شش ولسوالۍ در ولایت بلخ
تاسو خبري است چې شپږ ولسوالۍ په بلخ ولایت کې د امنیتي لپاره پریس ریکر خره کاشتي او لالوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. دغه ولسوالۍ لکه زاری، کشندې، دولت آباد، چهاربولک او چمتال ولسوالۍ دي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د طالب وسلوال حضور تر بل هر وخت زیات شوی او په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو وسلوالو حملو دلته د نامنه یو نوی بهیر پیل کړی. ښاغلی حدید وویل خلک هم دغه وضعیت ته اندېښمن دي او تاسو وینئ چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د وسلوالو طالبانو حملې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو زیاتې شوې دي. زموږ پوځي دوستانو ته د امکاناتو نشتون او همدارنګه د هغوی په لیکو کې د بشري قواوو کموالی سبب شوی چې ناامني زیات شي. د بلخ ولایتي شورا د مشر په باور چې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی او همداراز دغه ولایت کې پوځیانو ته د مناسبو تجهیزاتو نشتون د ناامنۍ پراخېدو ته مرستې کړي. تر دې پخوا د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری هم ازادي راډیو ته په خبرو کې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی مسله تایید کړې ده. په بلخ کې د شته ناامنیو له وجې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې په ولسوالیو کې طالبانو له هغوی باج اخیسته او همداراز د دولتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې تر ډیره دوی په نښه کېدل او په همدې حالت اړ شول چې مزار ښار ته راکړه شي. حکیم خلیلی د چهاربلوک ولسوالۍ د بوستیپی کلي څخه مزار ښار ته راپېژ شوی د وویل
دا وضعیت در منطقه ما جنگ است. در یک طرف طالب میزنه، یک طرف دولت. ما جنگ گرفتیم، در شهر آمدیم، در منطقه نه کار است نه بار، ما زیر خیمان زندگی میکنیم.
در بلخ دولتی ادارو سره د شته احصایه پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د نامنې لواج کابو 2000 کسان د ولسوالیو څخه مزار ښار ته راکړه شوی دي. د نامنې لواج داخلي بې ځای شوی د ژمې سړې شپې په فقر او تنگدستۍ سره تر نریو لتی خیمو لاندې د مزار شریف ښار په خاو او شاسیمو کې سبا کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. نوې میلادي کال راغی، خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. مونږ هم د تیر کال مهمو پیښو، خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوګنوونکی خبر دراورو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکانه راوویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو دغه حال وو، د قانونو لپاچای واوري.
د قانونو د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا اتلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي په څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول عملی کړو، څنګه یې عملی کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملی کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملی شي، خو عملی کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د را ایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانون وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
په تیر کال کې د ډالرو د سونامي دا خبر هم واوري.
د جمهوریت ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامي رامنځته کی. د در په دراجانس خبر راکوي چې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامي چپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزوړ ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو لمخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خواري کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خون کوي، پکې داخلي دل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په واس کې نشته.
او دا هم د تیر کال خواندور او لمانا ډاک برک شیر
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و، له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. لکه بوجۍ چوي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبی دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې، او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایره شولو، توره ایره شول.
د تیر کال په انتخاباتو کې د یو کاندید مرکه هم دراوره وو.
کلمړی ځان راو پیژنې، نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل، جمهوری ریاست ته کاندید، لومړی مرستیال او دوهم مرستیال مې هم شته.
دا نوم او تخلص مو ناشنا را تخکاری، دا ولي؟
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلی دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسن نوم روانې ښی دی.
خانو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خو یم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي. او چې کامیاب شوم، رئیس جمهور شوم، بیا به نو ته وګورې چې څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي، یوه ورځ په یوه پښه دروم.
نو دا خو استبداد ده، او ته به نو مستبد رئیس جمهوری که څنګه؟
زه څو ځلې ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم، نو ولې د ډاټسن نوم را باندې ښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز وي. ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچا وم، نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچا وي، او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی چې انتخاباتو کې ناکام شوم،
بیا خو به وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولای سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کیدای خو سوم، له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به ټلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه، نور به څه وکړې؟
یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي، که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي مونږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاډ څه نه یم، سم لنګ کروزر به راڅخه جوړ وي.
او دا هم په تیر کال کې د هیواد د ترقی خبر.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
او تیر کال لوی شورا ته د تلونکو له تیاری مو هم خبره وو.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونو سره ویشتل، اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
چې دغه سیده بیا شمشیر بازی زده که؟
په ښار کې د شمشیر بازی کلبونه شته؟
هو حتما به یې، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیر بازی زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول هم نه شي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي، او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
زویا، چې څوک ژوبل نه کې؟
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او د تمثیل د برخې همکارانو ګډون پکې کړی و. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 3.
مسافر غنڈے والا مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غوندې ولاړ یم سوایم غد میں نوزی سنگ درتا ہوں چیزما سوال